دوستان عزیز، با شنیدن پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد. میکروفون را به همکارم احمد تکل می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیات مننه کوم سرور صاحب، قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعته خپرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. دا خپرونه بیا هم د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د روانې خپرونې ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې ده، خو په لنډه خبری برخه کې به واورئ چې د کندوز ولایت چارواکي وایي په دشترچي ولسوالۍ کې پر یوه مدرسه په هوایي حمله کې کورني او بهرني جنګیالي وژل شوي، خو ځینې نورې سرچینې وایي چې ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبل اوښتې ده. قدرمن اوریدونکو، د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د کندوز امنیه قمندان وایي د دشترچي ولسوالۍ په هوایي حمله کې 9 بهرني جنګیالي وژل شوي دي. د هلمند د ښوونځیو مسمومې شوې زده کوونکې له روغتون څخه رخصت شوي او داعش ډلې 4 پاکستاني عیسویان په کوټه کې وژلي دي. بشپړ خبرونه. د کندوز امنیه قمندان وایي په دشترچي ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوه غونډه په بمبرۍ کې د 2 تاجکستاني او 2 پاکستاني وګړو په ګډون د وسلوالو طالبانو شاوخوا 15 مهم کسان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. عبدالحمید حمیدي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې هغه راپورونه رد کړل چې ګڼې دا هوایي حمله د طالبانو د فراغت پر مراسمو شوې، او ویل هدف د طالب مشرانو غونډه وه چې ښایي ملکیانو ته هم پکې مرګ ژوبله اوښتې وي. خو د دشترچي ولسوال نصرالدین سعدي ازادۍ راډیو ته وویل چې بمباری د دې ولسوالۍ د دفتانو سیمې په یوه دینی مدرسه کې پر جوړه شوې غونډه شوې او ملکي خلکو او وسلوالو طالبانو دواړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. وسلوالو طالبانو دا رد کړې ده چې بمباری د دې ډلې پر غونډه شوې، او دا کوي چې په بمبرۍ کې د مدرسې 150 زده کوونکي او نور عام خلک مړه او ټپیان دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې تحمینې جنجوه په مشرۍ له پاکستاني پلاوي سره د دوشنبه په ورځ په غونډه کې واړه پرمختګونه شوي، خو اساسي مسلې پر ځای پاتې دي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان صبغت احمد ازادۍ راډیو ته وویل په کابل کې له پاکستاني پلاوي سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ د افغان لوري خبرې تر ډیره د افغانستان پر سوله او هغو مواردو متمرکزې وي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ همغږي زیاتوي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د راتلونکي جمعې په ورځ د پاکستان د صدراعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ یو پلاوی کابل ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه سفر وکړي. د هلمند چارواکي وایي په لشکرګاه کې هغه شاوخوا 40 نجونې زده کوونکې چې مسمومې شوې وې ټولې له درملنې وروسته رخصت شوي دي. مسمومې شوې نجونې ډېرې د نجونو د لیسې د 10 ټولګي زده کوونکې وې. د هلمند والي ویان عمر ځواک ازادۍ راډیو ته وویل چې د پیښې د څېړنې لپاره یو کمیسیون ټاکل شوی او په اړه یې تحقیقات دوام لري. هغه د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ وویل چې په دې ورځ د ښوونځي په لابراتوار کې کوم ډول مواد هم سوځول شوي وو.
داسې معلومات کېږي چې هلته کوم لابراتواري سیل هم موجود دی چې کسبګرانو لپاره چې یو داسې مواد سوځول شوي چې ښایي راستین هم د دې موادو کوم اثره یا سرکې اغېزتې سرې ده که څنګه خو د دې لپاره هم اوس معلومات نهایي شوي او د څېړنې روان دي.
د یادولو ده چې تر دې مخکې هم په افغانستان کې په یو شمېر ښځینه ښوونځیو کې د زده کوونکو د مسمومېدو پېښې لیدل شوي چې ډېر کله یې لامل نه دی روښانه شوی. له ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د پاکستان پولیس وایي چې 4 تنه پاکستاني عیسویان پرون د دې هیواد په جنوب لویدیځ کې په ډزو وژل شوي دي. د دې حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی. پولیس چارواکي وایي دا کسان په کوټه کې په یو رکشا کې سپاره و چې ناڅاپه پر یوه موټرسایکل سپرو وسلوالو ډزې پرې وکړې. د پولیسو په وینا په پیښه کې د یوې کورنۍ 3 تنه غړي او د رکشا چلوونکی ځای پر ځای مړ شول او پنځم چې یو ماشوم ژوندی پاتې دی او روغتون ته رسول شوی دی. د بلوچستان ایالت د پولیسو چارواکي معظم جان انصاری رویټرز خبري آژانس ته ویلي دا ښکاري چې دا یو هدفي وژنه وه. هغه دا یو تروریستي حمله وبلله. دا پیښه یو ورځ وروسته له هغه کیږي چې پاکستاني عیسویانو د عیسویانو ایستر جشن لمانځنه وکړه. د پاکستان د نږدې 200 میلیونه وګړو په سلو کې 2 عیسویان دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پر متحدو ایالاتو تور لګولی چې تیره میاشت په برتانیا کې د اعصابو په فلجونکو کیمیاوي موادو د پخواني روس جاسوس د مسمومیدو په قضیه کې دروغ او ناسم معلومات خپروي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون همدارز وویل چې د مسکو او لویدیځ ترمنځ اړیکې د سړې جګړې له وخت نه هم په خراب وضعیت کې دي. د لاوروف دا څرګندونې د روسیې او لویدیځو چارواکو ترمنځ د هغو ناندریو یوه برخه ده چې د مارچ په 14مه نیټه د برتانیا په سالزبری ښار کې پر سرګی سکریپال او د هغه پر لور یولیا له برید وروسته پیل شوي دي. او د کرملن یو جګپړي سلاکار ویلي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په سپینه مړۍ کې د لیدو بلنه ورکړې. یوری یوشاکوف پرون روسی رسنیو ته وویل ولسمشر ټرمپ دا بلنه تیره میاشت پوتین ته په هغه ټلیفوني خبرو کې ورکړه چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بریالیتوب مبارکي ورته وویل. د ولسمشر ټرمپ د ادارې ویاندې سارا ساندرز په یو بیان کې ویلي سپینه مڼۍ د لیدنو له هغو احتمالي څو ځایونو څخه یوه ده چې د مارچ د 6مې په ټلیفوني خبرو کې بحث پرې شوی. سموږ غږله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو لومړی لنډه خبري برخه وړاندې کیږي. د کندوز ولایت امنیه قومندان وایي په دشترچی ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو غونډه په شوې بمبرۍ کې د اوو تاجکستاني او دوو پاکستاني وګړو په ګډون د وسلوالو طالبانو شاوخوا 15 مهم کسان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. د کندوز امنیه قومندان عبدالحمید حمیدی هغه راپورونه رد کړل چې ګنې دا بمبري د یوې دیني مدرسې د فراغت پر مراسمو شوې. هغه وویل هدف د طالب مشرانو غونډه وه چې ښایي ملکیانو ته هم مرګ ژوبله پکې اوښتي وي. ښاغلي حمیدی پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل دا چې په سیمه کې د ماښام لخوا ټلیفوني شبکې بندیږي نو د مرګ ژوبلې دقیق معلومات نه لري، خو د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ ده وویل چې جګپوړي طالب قومندانان هلته وژل شوي دي. هلته د کوټې د شورا یو پلاوی راغلی و، د دوی نښې او بیرغونه هلته و. پر دوی د هوایي ځواک لخوا بمباري وشوه چې په پای کې د مخالفینو یو شمیر مشران ووژل شول. په دې ډله کې 8 تنه تاجکي وګړي او 2 پاکستانیان دي. ښایي دا ارقام بدل شي. همداراز د هغې قطعه قومندان چې دوی سره قطعه بولي وژل شوی دی. د طالبانو د منتظره قطعه قومندان د دوی د دعوت او تنظیم مسؤول د مالی برخې مشر او د معرف مشر یې هم وژل شوي. نو اکثر کسان چې وژل شوي طالب مشران دي. په همدې حال کې په کندز کې د پامیر د 6مې فرقې چارواکي وایي چې افغان هوایي ځواک په دشترچی ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو پر یوې غونډې برید کړی. 15 تنه وسلوال مخالفان یې وژلي او 10 تنه نور یې ټپیان کړي دي. خو د سیمې یو شمیر اوسیدونکي وایي چې دا برید د ولسوالۍ په دفتنو سیمه کې په یوه دیني مدرسه کې د دستاربندۍ پر محفل شوي او 250 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان راپور راکوي.
د کندز په دشترچی ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په برید کې وسلوالو مخالفانو او ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دغه ولایت کې د پامیر د 6مې فرقې چارواکي وایي چې د دوشنبې په ورځ ماسپښین 12 بجې د افغان هوایي ځواکونو د کندز د دشترچی ولسوالۍ د دفرانو په سیمه کې له کوټې څخه د وسلوالو مخالفانو د ورغلي هیئت پر غونډه برید کړی. د پامیر د 6مې فرقې ویان ډګرمن غلام حضرت کریمي له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دغه هوایی برید کې 15 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او 10 تنه هم ټپیان شوي دي.
وسلوالو مخالفانو دولس بجې د دشترشي ولسوالۍ د دفتانو په سیمه کې له کوټې څخه ورغلي هیات سره غونډه درلوده او د افغان هوایي ځواکونو پر دغې غونډې برید کړی او په پایله کې 15 تنه وسلوالو مخالفانو وژل شوي او 10 تنه یې هم ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په وژل شوو کې د وسلوالو مخالفانو مهم کسان مولوي شاهدالله، مولوي بریال، مولوی ممتاز او مولوی زاهد الله هم شامل دي. هغه وای چې په دغه برید کې ملکی وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی. په ورته وخت کې د دشترچي ولسوال نصرالدین سعدي بیا وای چې دغه برید د دغې ولسوالۍ د دفترانو په سیمه کې پر یوې دیني مدرسې د دستربندۍ پر غونډې شوی او په پایله کې 150 تنه ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه برید 12 بجې د دفترانو په سیمه کې د اخونزاده پر مدرسه شوی او په پایله کې 150 تنه ته پکې مرګ ژوبله اوښتې او په وژل شوو او ټپیانو کې ملکي وګړي او وسلوال طالبان شامل دي. د ښاغلي سعدي په وینا چې دغه سیمه د وسلوالو مخالفانو تر واک لاندې ده، نو د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د دقیقو ارقامو راټولول ستونزمن کار دی. خو له دې سره سم یو شمېر خلکو چې د کندز حوزوي روغتون ته یې د پېښې له ځای څخه ټپیان را انتقال کړي بیا وایي چې دغه برید پر یوې دیني مدرسې د دستربندۍ پر محفل شوی او په پایله کې 50 تنه ملکي کسان وژل شوي او 150 تنه هم ټپیان شوي دي. د نوموړي ولسوالۍ 2 تنو کسانو چې ټپیان د کندز حوزوي روغتون ته را انتقال کړي د دغې پېښې په اړه وایي
د ګجر اخونزاده په مدرسه باندې یوه نیمه بجه تیارو انداخت وکړو او ډېر زیات انداختې پې وکړو. تقریبا د 50 نفره شاوخوا کې به شهیدان یو د سل یا یو نیم سل نفره شاوخوا کې به زخمیان لري، شدید زخمیان.
12 بجې وې چې تقریبا 50 نفره شهیدان دي او تقریبا یو نیم سل نفر زخمیان دي چې موږ نیم لار لاړه خپل تر زوی راځي که نور حالات ډېر خراب ده، ډېر بد و. دستربندۍ وه، قاري صاحبان فارغېدل، نن فارغېد ورځې وه.
بلخوا ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفانو ویان معرفي کوي د وسلوالو طالبانو پر مرکز د برید خبر ردوي او زیاتوي چې دغه برید پر یوې دیني مدرسې شوی او په پایله کې 150 تنو ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې اجمل تورمن ته غوږ شئ چې د کابل په ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې او د دې موضوعاتو اکثره برخه، اکثره تمرکز یې هم د کندز ولایت په دشترچي ولسوالۍ کې پر یوه مدرسه د افغان هوایي ځواک د حملې په اړه دی.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په کندز کې د هوایي برید په اړه یو شمېر لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. ویسه خپلواکي ورځپاڼې په خپلې ولیکنه کې د غبرید چې د دشترچي ولسوالۍ د فتنی په کلي شوې وړوکې قیامت ګڼلې ده. ورځپاڼې په دې اړه په خپل سرمقاله کې هم لیکلي دي. د سرمقاله لیکونکي په خبره په دغه برید کې چې د بهرنیو ځواکونو لخوا د فضیلت د پګړۍ تړلو په مراسمو شوې، د ښځو او ماشومانو په ګډون تر 300 زیاتو کسانو ته پکې مرګ ژوبله وخت ده. په سرمقاله کې راغلي عجیبه دا ده چې د ګڼو نورو ورته بریدونو په شان د دې هوایي برید مسؤلیت هم دفاع وزارت په غاړه اخیستی او وایي چې دا د افغان هوایي ځواکونو برید و. خو د ورځپاڼې په باور دا که د هر چا لخوا شوی وي لوی جنایت دی. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې دا برید د طالب جنګیالیو او قمندانانو په یوې غونډه شوی چې له مدرسې نه فارغو شویو طالبانو ته پکې پګړۍ تړل کېدي. ورځپاڼې لیکلي د راپورونو پر بنسټ په دغه برید کې یو شمېر ملکیان هم وژل شوي، خو په خبره یې ځینې په دې باور دي چې طالبانو تل له غیر نظامیانو نه د سپر په توګه کار اخیستی او په دغو مراسمو کې هم چې ظاهرا له مدرسې نه فارغو شویو طالبانو ته پګړۍ تړل کېدي، د طالبانو د ډلې یو شمېر مهمو قمندانانو برخه اخیستې وه او غوښتل یې چې د افغانستان په شمال کې خپلو پسرلنیو عملیاتو باندې کار وکړي. سرمقاله لیکونکي لیکي د دغه برید مسؤلیت هم طالبانو ته ورګرځي، ځکه چې ولې دوی خپله دغه مهمه غونډه د ملکیانو ترمنځ جوړه کړې وه. ورځپاڼې له طالبانو غوښتي چې ملکیان سپر ونه ګرځوي او دغه شان له دینی مرکزونو نه د پوځي هغو په توګه کار ونه اخلي. سرخط ورځپاڼه بیا د موضوع په تړاو په خپل سر مقاله کې لیکلي، په داشان حساس ورځو کې چې د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې ولس خیمه وهلي او په طالبانو د سولې غږونه کوي، دولت باید په عملیاتو او داشان بریدونو کې تر پخوا څو شند زیات احتیاط وکړي. سر مقاله لیکونکي په ټینګار سره لیکلي، احتیاط دی وشي او په هغو سیمو کې بمباری او عملیات نیولي وشي کوم چې د عام ولس د مرګ ژوبلې امکان پکې وي.
آزادی رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غونډه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ ل ننګرهار او کندهار څخه دوه ادبي راپورونه چمتو کړي. په هنر جاج کې کندوز ستللی یو او هلته مولا ګل رحیم نیازمن څخه د کندوز اوسنۍ فرهنګي وضعیت پوښتله.
نو ټول خلک د کال په اوږدو کې همدغه څو ورځو ته منتظر دي چې د ودرې پسرلی شي دوی به میلې کوي.
فنکار برخه کې له ځوان شاعر دوست محمد دوست سره د هغه په فن غږیږو.
هغه وخت مې نو د مست ځوانۍ شور او عقل چیرې وو، د زړه به مې منله سترګورم په ټولي کې د همزولو اسی خپل پاچایم.
په زرپانه کې بل لند کیسه نتخی واوري.
چاودي چاودي ګوتی په سرو اننګورا کش کړی، د ګوتو په اوګدو اوګدو چاودونو کې د څو شی بوله پاره بے وسو اوکو زایونی.
په ادب جام کې به د شیخ تیمن د ژوند احوال واخلو.
دی وایي چې شیخ تیمن د کاکړو لسیمې یعنی کاکړستان څخه د غور خواته ولاړ.
او په ورخمین خیال کې به کورنۍ ته د یو سرتیری لیک په شاعرانه ژبه واوري. زما خوږی محبوبې څلورو میاشتو ماش می هم راغله، ټول روپۍ می دي ساتلې جیب کې، یوازې سل افغانۍ می مصرف کړي ورنه او په هغو باندې می ځان ته بیرغه خسته. په پیل کې له فرشتي مرسل څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د بهاري پونوم د انزورګری یا سارونندارتون پرنيستل شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست بوهان محمد رسول باوري په ملي نګارستان کې د بهاري د انزورګری یا سارونندارتون پرنيست. په دې نندارتون کې د یو شمیر مشرانو په ګډون د ځوانو هنرمندانو د انزورګری، خطاطۍ، رسامۍ او د میناتوري یا سارنندارې ته وړاندې شوې دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست د دې ترڅنګ چې دغه نندارتون د هنرمندانو کړنې وستایلې، زیاته یې کړه چې هنرمندان باید لا زیاتې هڅې وکړي چې په ځان ډډه ولګوي او که چیرې په ځان ډډه ونه لګوي پرمختګ او ترقی نه کوي. پوهان باوري ټینګار وکړ چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د هنرمندانو په خدمت کې دی او د نندارتونونو په جوړولو کې له هغوی سره همکاري کوي. د نندارتون د پرانیستلو په بهیر کې د ملي تیاتر د هنرمندانو لخوا تمثیلي پارچې او د موسیقي د روزنې ریاست د هنرمندانو په واسطه د موسیقي پارچې او سندرې اجرا شوې. په بهرني هیوادونو کې افغان فرهنګي اتشې له ستونزو سره مخ دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست بوهان محمد رسول باوري د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي او اداري چارو رئیسانو سره په کتنه کې په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د فرهنګي اتشو د ستونزو یادونه وکړه. نوموړي زیاته کړه چې د افغان فرهنګي اتشو ستونزې دي وڅېړل شي او د حال په مخابله بهرنیو چارو وزارت سره په شریکه اقدام وکړي. د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي چارو رئیس توری علی غیاسی ویل چې په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د فرهنګي اتشو د ستونزو د حل کولو او هغوی ته د یو لړ اسانتیاو د برابرولو او په بهرنیو هیوادونو کې د کوربه هیوادونو په موافقه د افغانستان د یو شمیر سفارتونو په چوکاټ کې د فرهنګي اتشو د بستونو د جوړولو په باب هڅې پیل کړي دي. دغه راز په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د دې ترڅنګ د په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د فرهنګي اتشو د ستونزو د لری کولو په خاطر، د فرهنګي اتشو د بودیجې د تامینولو په خاطر، د بهرنیو چارو وزارت په همغږۍ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د مالی وزارت ته یو وړاندیز وړاندې شي. تیره پنجشنبه د هیواد په ختیځ ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره وشوه. په یادی میلی او مشایره کې چې د هیواد له بیلابیل ولایت ورته لیکوالان او شاعران راغلی وو، په کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه او نظمونه ویل. د ننګرهار والی ګلاب منګل د یادی دودیز میلی او مشایره د ارزښت سربیره شاعران د سولې او امن لپاره د شعرونو لیکلو ته راوبلل او زیاته کړه چې شاعر د ټولنې د فکر سمونکی دی. په ټولنیزو او علمي چارو کې د ولسمشر ستر سلاکار پوهنوال ډاکټر لال پاچا ازمون وایي چې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره اوږ تاریخ لري، چې دغې میلې او مشاعرې نه په تقلید د هیواد په یو شمیر نورو ولایتو کې هم دا ډول مشاعرې جوړې شوې دي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې د نوي کال پر رسیدا سره یو مشاعره جوړ شوې و. په دغه لوی پسرلنی مشاعره کې د کندهار ترڅنګ د هیواد د دولسو بیلابیلو ولایتونو شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو ګډون کړی و. په غونډه کې د وینا او شعرونو ډیره برخه د سولې پر ارزښت او اړتیا ورټوله وه. په کندهار کې زموږ همکار صادق رښتینی دغې غونډې ته ورغلی او له غونډې راپور برابر کړی.
دلته له جګړې دردېدلي خلک د سولې لپاره د پسرلي تازګي او ښکلاوي پر نیک پال نیسي.
د خوشرنګو په څیرو کې پسرلی، د خوشرنګو په څیرو کې پسرلی، لکه وی چې پسپېدو کې پسرلی، په مستۍ کې ځان راچوي لغرو.
دغه لوی غونډه او پسرلنی مشاعره چې د کندهار ښار څخه لیري په پنجبای ولسوالۍ کې جوړ شوی و، د هیواد د دولسو ولایتونو شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو ګډون کړی و. د غونډې ټولو ویناوالو د سولې په اړه د ولسمشر د نوي طرحې هرکلی وکړ او دا د طالبانو لپاره غوره فرصت وباله.
زموږ هغه مخالف لوري چې په بهانه باندې اړخ و بدو ته ولاړ دي او هغه همیشه دلته توپک او سلاح تلاش کړی دي، دا اوس هم یوازنی هیله ده چې راشي د مذاکراتو د لارې، د خبرو د لارې څخه د خپل کشالۍ ته د حل لاره پیدا کړي.
یو تاسو چې زموږ په ټولنه کې ستا هغه د شار او ولسوالیو یا کلیو ترمنځ فاصله ده، دغه فاصله زموږ په ټولنه کې خورا ډېر ستونزې زیږولې دي او زموږ د جګړې غوښنه برخه د ولسوالیو څخه ده. نو دا ځکه ده چې په ولسوالیو کې هنري او فرهنګي پروګرامونه نه جوړ شوي.
د غونډې تر تحلیل برخې وروسته مشاعره پیل شوه. د مشاعرې ډېره برخه د جنگونو څخه د نفرت او د سولې پر شعرونو ورټوله وه.
اوس به څوک جنډۍ کړي پورته د خاټول په سره لمن کې، اوس به څوک جنډۍ کړي پورته د خاټول په سره لمن کې، سخی جان زخمی زخمی دی، لال زار په وینو سور دی،
ته له هوسایې ستړی، زه یم له ستړیا ستړی، ته هم وایه زه هم وایم، څوک به وي تر ما ستړی.
دل توس غمونه دی خوشی کلی کی نشکاری، شکلی گلابونه او ریدی کلی کی نشکاری.
د غونډې او مشاعرې ورستی برخه موسیقي ته ځانګړې شوې وه، چې د کندهار محلي سندرغاړو د شپې تر ناوخته د مینې او سولې په اړه سندرې وویلې.
لیکوال، څېړونکی او شاعر استاد عبدالله بختانی خدمتگار چې تیره میاشت ورپېښې ناروغۍ له امله له دې نړۍ وکوچید او په میراث کې لسلو زیات تخلیقي او تحقیقي آثار پرېښودل، په ننګرهار کې د ټولنیز پرمختګ ټولنې یاد غونډه جوړه کړې. په ننګرهار کې د ازادي راډیو د مشل څانګې خبریال باز محمد عابد غونډې ته ورغلی او له غونډې راپور برابر کړی.
د لیکوال، شاعر، څېړونکي او ژباړن استاد عبدالله بختانی خدمتگار په یاد دا غونډه د تېرې چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې جوړه شوې وه، چې ګڼو لیکوالو پکې د ارواښاد بختانی په ادبي او فرهنګي خدمتونو خپل تاثرات شریک کړل. د ټولنیز پرمختګ ټولنې یو تن مسؤل برهان الدین سیرت د دغې یاد غونډې په اړه وایي، د غونډې له جوړېدو یې موخه دا وه چې د ارواښاد بختانی افکار ځوان نسل ته ورسوي.
د دغه غونډه په اوګدو کې د استادانو لوري د استاد بختانی د ژوند د مختلف پړاوونو به یادونه کیږي او په پای کې به موږ د دې غونډې ځینې وړاندیزونه چې یو سیډنیز مرکز او یا هم ننګرهار پونتون کتابتون د استاد عبدالله خدمتگار بختانی په نامه ونومول شي.
استاد محمد اسف سمیم ارواخت بختانی د استاد ولفت او مولانا قیم الدین خادم د افکارو پرنا کې د فخری افغان باچا خان د لاري لاروي وباله.
استاد بختانی د علمی ژوند د مثلث درې ځلې او زما د مطالعې په نتیجه کې دا دی چې په لومړي ځل چې دی د ادب ډګر ته راننوتو هغه د استاد الفت په هڅونه دې ډګر ته راننوتو او د هغه ملي او ادبي حیثیت ورباندې ډېر اثر وپرېسته او د دې سره د اړیکو په نتیجه کې چې هماغه وخت د ویښو زلمیانو په 15 کال کې دغه نهضت بنسټ کېده هلته د استاد خادم سره د اړیکې ټینګې شوې. باچا خان د فکر لاروی شو نو د ده علمي حیثیت او فرهنګي او سیاسي ملي منغري د درېو پښو نه جوړ.
د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد اسف شینواري وویل چې د پوهنې ریاست به یو خونځی د ارواخات بختانی په نوم ونوموي.
ارواخات عبدالله بختانی صاحب معرفت لپاره هم ډېر کار کړی دی او تر ټولو مهمه را ده چې خلک یې لوست زده کولو ته هڅولي دي. دوی به ډېر سفرونه کول کلو او بانډو ته واچته چې تللی دی هلته یې خلکو ته د معرف او د زده کړې ارزښت بیان کړی چې دا ډېره مهمه خبره ده. نو دې دپاره چې د دې دا حق ادا شوی وي پوهنې ریاست وپتله چې د دوی په هغه ټاټوبي کې سررود ولسوالۍ کې یو خونځی د ده په نوم باندې ونومول شي او همدارنګه کم انځورتون چې معرف ریاست په نظر کې لري په نږدې راتلونکي کې د معرف د خدمتګارانو او معرف پالانو په هغه کې به هم د ارواخات بختانی انځور یو ځانګړی ځای ولري.
ارواخات استاد عبدالله بختانی خدمتګار د 1400 لمریز کال د چنګاښ په 10 نیټه د ننګرهار ولایت د سرورود ولسوالۍ بختان کلي کې زیږیدلی و. د خپل ژوند په اوږدو کې تر 100 زیات کتابونه خپاره کړي، یو شمیر ناچاپه پاتې شول. لاربی او روسی ژبو یې پښتو ته کتابونه راژباړلي. اوږده کلونه یې د افغانستان په مطبوعاتو کې بېلابېلې دندې ترسره کړي او د ژوند تر پایه یې قلم چلولو چې د 1496 لمریز کال د کب په 15 نیټه په کابل کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ او د کب په 6 نیټه چې د 2018 کال د فروری له 15 نیټې سره برابره وه د ننګرهار د سرورود ولسوالۍ اړوند خپلې پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو.
په افغانستان کې د پسرلنیو میلو او مشاعرو ځانګړي ځایونه شته. که د نارنج ګل میله او مشاعره په ننګرهار کې کیږي نو هلمند بیا د هلمند سیند، میدان وردګ بیا د مڼې ګل او نورې سیمې بیا ځانګړي میلې او مشاعرې لري. په هنر جاج کې کندوز ولایت ته تللی یو. هلته د اودان دښته په ریدي ګلونو پوښل شوې ده. موږ د کندوز له یوه فرهنګیالي لیکوال او ژورنالیست ګل رحیم یزمن سره د اودان دښتې فرهنګي میلو، ریدي ګل مشاعرې او اوسنی فرهنګي وضعیت جاج اخلو.
هنر جاج.
نیازمن صاحب، دا اوس موږ کوم ځای ته راغلي یو؟
دا د کندوز ولایت دی او د شیرخان بندر او کندوز ښار ترمنځ دغه هواره پرته دښته ده چې د دښتې اودان په نامه باندې یادیږي. دغه ساحه بیا د کندوز د ښاریانو د میلازای دی، خاص کر بیا په پسرلی کې. دا اوس تاسو ګورئ دا هلکان دي، توپ ډنډه کوي، څوک کرکټ کوي، څوک چا دیګ باندې کړی دی، چا یو څه چا بل څه، څوک د کورنیو سره راغلي، څوک د یارانو دوستانو سره راغلي. بس د قندوزیانو همدغه یوه میاشت یا دو میاشتې د میلې ځای همدغه د اودان دښته ده. د دې نه علاوه بیا نور د کندوز خلک د میلې ځای نه لري، که شنه ساحه ده، پارکونه دي، هغه یا غصب شوي یا پکې کورونه جوړ شوي. نو ټول خلک د کال په اوږدو کې همدغه 2 ورځو ته منتظري چې ته ودرې پسرلی شي، دوی به میلې کوي.
دغه د اودان دښتې ته تا وویلې چې همدغه دو میاشتو ته خلک راځي، وروسته له 2 میاشتو دا بیرته خړېږي که څنګه؟
دا دښته بیا خړی، دغه واخه چې اوس شنه دي، دغه زیړ ګلان چې اوس راټوکېدلي، دا یو 2 ورځې یو 2 میاشتې دغه واخی. دغې نه وروسته دی کې بیا صرف میږي څري، رمی پکې او دغه شپانه او رمی نور بیا پدی کې څوک نه لیدل کیږي
دلته غو ګلانو پاړه کنه یو خدغه زیړ ګلان دی لدی ورو سبه کوم ګل دلته پیدا کیږي
دغه زیړ ګلان دا خود پسرلی په لومړیو کې راښنه کیږي د دې عمر ډیر کم دی شاید یو هفته دغه ګلان دوام وکړي دا غین وروسته بیا په د حمل د 15 مینه وروسته د سور تر 15 یا تقریبا تر اخیرو پورې د ریدی ګل دلته راټوکیږي په دغه دښتو کې
د ریدی ګل پاره خو تاسو ته د ریدی ګل مشاعره کوي کنه
او د ریدی ګل
مشاعره پاره راځوي دا دلته په دې دښته کې کوي چې سره ګلان راټوکیږي په دغه وخت کې
من وخت نا وخت دغه مشاعره زیات بدلو کله چې ګورو حالات ته چې سم دي امنیت دی بیا من په دښتو کې دغه میلې کواغه ساحه چې دغه ګلان پکې به هدا ډیر دي د اسقلان ساحه ده من ګلته خپل ونیزي مشاعره هم کوو کله کله دغه ونیزو مشاعره د پاره مراوزو او په غریده یو ګلانو کې مشاعره کوي ترڅو چې د ګلان وي او دا غین علاوه د میلې د پاره بغیر د دینه چې یا ونیزه مشاعره یا غټه ریدی ګل مشاعره د عادي یعنی دغه مشاعره نه پرته د سیو فوق العاده غونډیم نیسو دغه میلې د پاره دلته راځو او میلا کوي او مشاعره کوي
مزل مزل سړی کړی دغه کاندي د څه شي
دلته ما مخ یادونه وکړه چې د وړي په موسم کې چې هوا ګرمه وي دلته رمی سری دغه واخه چې وچوي میګیت استفاده کوي او هغه خوري دغه وچ واخه خوري بیا په زینو زینو کې دغه دخته تقسیم تقسیم د هر څوک خپل ساحه پیژنې چې دغه زما څړ زیاده هغه د پلانې څړ زیاده کله چې جمی کې واره وشي دغه شپانه یا دغه رمو والا راځي د غزینې د دخته کني دخته کني د کی وغټه کنده جوړی بیا دغه د دخته واره راټولی په دې کنده کې یا چې تخته کوي د پاسه په ګرځي او دغه د پاسه بیا پلاستیکا چي او خاور بیا چي چې دغه ویلی نشي د دې ته یو پېپی خي کله چې دوی په وړي کې راشي بیا غ پېپ راخکارا کوي او هغه ته یو بوشکک دی دغه وب دغه واوره چې د زمکه د حرارت په وجه باندې ویلی کیږي دغه څاڅکی څاڅکی په مغه لوخي کې تويږي او دوی بیا د مغه وبونه استفاده کوي
د منسکي ور کم پلاستیک ورته چي کنه بي پلاستیکا
وو پلاستیک ورته چي چاغه وب سافر او زی او دغه واوره جذب نشي نو په همدې خاطر باندې د غزيني زین چې تاسو ګورئ بیا په دې کې امغه د وبو د پاره خپل ترتیبات نیولې ځکه په وړي کې بدلت د وبور رسول ګراني او د څخاکو بنه پیدا کیږي نو دوی د هم دینه استفاده کوي ځکه ته بیا زینس زینه چې سوري سوري خو د شپانه ور سره تر امغه وخت پورې دلته ترڅو چې د دوی رمی دلته کله چې دلته دا واخه خلاص شي بیا دوی د دې ځنځي بدخشان ته او غرونو ته خيځي یالته بیا واخه شني اغه واخه چې ختميږي جمعي کیږي او دوی د جمعي بیرتل ترازي د دغه دخت د دې وچ وخونه دوی د جمعي د پاره می استفاده کوي دا خلک راټولي جمع کوي او بیا په جمعي کې
رموته کندوز کې یو شمېر امنیتي ستونزې راولاړې شوې دغه امنیتي ستونزې د اودان د دخت په اغه فرهنګي میلو د تناسب باندې څومره اغیز کړي
امنیت د کندوز د میلو د پاره یو ساده او دغه نه امنی چې اوس رامزده شوی په دغه میلو باندې دا تاثیر کړی دی چې اوس دلته خلک په ډاډه زړه نشي راتله هغه کورنۍ چې بدلته راتله هم اوس یو ډول ډار حس کوي بل په دښته کې دلته دولتي مامورین راځي د کورنۍ سره راځي یا په ځینې وخت کې پولیس راځي یا غوڅو چې په دولت کې کار کوي نو د دولت مخالفینو هم کله کله دغه دښتو ته سر راخکار کوي چې ګواکې دوی خپل هدف ترلاسه کړي خو په همدې خاطر باندې چې د مخالفینو د دغه کار مخه ونیول شي بیا دولتي چارواکو ته د جمعې په ورځ باندې پولیس ګمارلی یا وي په دښته کې قسمه کوي ترڅو دغه خلک ډاډه وسی او دوی د کال دغه څو ورځې چلته د دښته شنه د دغه نه خوند واخلي او لیدلی و
سک کالم د ریدی ګول د مشاعری لپاره څه پلان دی؟ آی ام دغه ته په دغه اودان دخته کې به کوی چې ریدی ګلان راو پړی کنه؟
نو سکل ګورو کچیرته حالات سم وو ممکن په دخته کې مشاعره وکړو، او کچیرته حالات سم نه وو بیا نو مجبور عمل ته د پونس په خار کې یو ځای کې ورته ترتیبات ونیسو. خو هر کال چې مونږ مشاعره کړې ده داغې نه پرته چې مشاعره وشي، بیا که ځینې ملګري غواړي، هغه ملګري چې د نورو ولایتونو نه راغلي هغه میلې دپاره راشي، دښتې ته چکر ووهي.
د ریدي ګل مشاعرې یادونه وشوه، دلته د فرهنګي وضعیت اوس څنګه دی؟ د کندوز په خاص ډول فرهنګي کړۍ څنګه دي؟ امنیتي وضعیت په کوم تاثیر کړی؟
کم د سر کسان چې مونږ سره وو د هغوی کې ځینې لاړ نورو ولایتونو ته، او ځینې چې پاتې دي هغوی هغه خپل کار ته جریان ورکړی، هغوی دغه فرهنګي کارونه ځنډولي نه دي. خو یو څه منفي اغیزې په دې کړی چې د مینوالو او هغه کسان چې هغوی د شعر او شاعرۍ او د ادب سره مینه درلوده هغوی هم یو څه کم شوي دي. پخوا به چې مونږ اونیزې مشاعرې کولې تقریبا دیرش کسه، پنځه دیرش کسه، داسې به مونږ سره په اونیزو مشاعرو کې مینوال ناست، ولې اوس هغه شمېر یو څه راکم شوی دی، پنځلس کسه، شل کسه.
خو نو نیازمند صاحب، ما دا هو ډېر مزله مو کو په دغه د اودان دښتې کې، دوه کیلومتره خو به تللي. نو بیرته به لاړ شو، او هغه ګلاجان استاد یو سروکې ویلی وو چې ریده ګله ګله ریده ببو جان له جوړ
وردیا ګلا ګلا ریدیا ببو جان له جوړ مای ریدیا ګلا ګلا ریدیا ببو جان له جوړ مای ریدیا ګلا ګلا ریدیا ببو جان له جوړ مای سودمن بنشی کور تول مرزاری
وران می د خیالاتو ترتیبات دی دل تخنیم ورک رانه د ژوند ټول امکانات تی دل تخنیم توای چې پاتیشا او پاتیشا غرمه وکا زوایم چې زم مشکلات تی دل تخنیم د فنکار نه نه برخه کې مو د همدغه بیتونو ل شاعر لیکوال او ژورنالیست دوست محمد دوست سره د هغه په فن خبري کړي. دوست وایي چې ل شاعرې موخه خپل ارمانونو ته جواب ورکول دي.
فنکار
هر چرته چې سور پړونه ګوري کته ګوري، هر چرته چې سور پړونه ګوري کته ګوري، دوست همیش ساتلی مقدس نزاکتونه. د فنکار دا برخه د همدغه بیت له خالق خغلی دوست محمد دوست سره برابرو. دوست صاحب سړي مشهر کول راشي
مننه. مابو صاحب کور مو ودان سي بلنه مرکل.
دوست صاحب ولی شیر لیکي
مننه. زه په دې عقیده یم چې زما شاعري هم داسې د خی هیڅ پیغام نه لري. زه غواړم خپل ارمانونو ته ژبه ورکم، زه غواړم خپل احساسات له نورو سره شریک کړم. زما په شعر کې ما پیغام نشته دی، خی نه یي، خو هغه څه چې زما خپلې تجربې دي هغه شریکول غواړم. دا خی د نویوالي لغې نه یم، دعوی نه کوم، خو خی هغه اوریدونکو یا لوستونکو ته نوی چې زما نه پیژني، یا مثلا زما له تجربو نوی خبر، نو زه پکې خپل ارمانونه رانغاړم او دغه مې یو هدف دی.
ستاسو د خبرې په دوام چې تاسو ویل چې زه غواړم خپل ارمان تجربه ورکم او خپل تجربه شریک کړم، لومړنۍ تجربه، لومړنۍ ارمان دی څه ډول په شعر کې راون غخته وړاندې دی؟
یاد مې شي هغه وخت د مکتب د ښوونځي یو زده کوونکی وم، خلکو به شعرونه وایه، یا به مثلا د شاعرانو زنو کلیوالو ملګرو سره مې پیژندل زمانه مشرانو د ترڅنګ یو د وزیرو شاعرانه بندر په نوم باندې یو مشاعره کیدلته هلته په ورته نو د سی احساس ما تراک بیا نو مغه وخت کې د منظومو د نظم یو قالب داسي و شي زب کې څه ویل کوم هغه غزل ډیر پکې برالم نو موډر خم نو خو توانی دل ازکه و مشي ماته خوند را کړو شاید چاته نه وی ور کړو همدغه از ما د خپل ځان برلی ته غړ
هغه وکیل تاسو سره مشران شاعران مو اجملاندو د تور تنور مشران شاعران دا غوي هڅونه او دا غوي کار له تاسو سره زموږ
ولینا کلبم چې لغو سره مخ کیدو خصوصا اجملاند زما استاد دی ماته املا اجملاند خو دلته زما په استادانو کې ذکر راځي چې ډیر کلونه یې د توري دړي مخته ناشوه ایم او دراته پی توری لیکلی دی ما تایی دی کسی جبه خویده دی ما تایی شیر جبه خویده دی با روسته یکی ولی در خونه را تکلی نو اول که چه مگ با اغا وقت پلیکلوس نپویدونو دی براتوی چه تاسی که سعیز ادبیات فلوالای او بده که دستانی ادبیات چه بده که تاسو کوم شی ډیر پرمختګ وکړي مثلا لیکو لوست کې یو مار اختیار ماغه دی ان صاحب لارخونه تعقیب کړل او زه ته مننه کوم او دعا مرته کوم
د سی ویل کیږي مو اکثره د پوهان په دی عقیده دي چې وای دا د شاعر پوسټ کې ډیر نازک وي او حتی یو نیم اګه ګرینډل خو چې شاعر هیڅ پوسټ کې نه لري ځکه د ټولنی اغه ټول حساسیتونه ټول نزاکتونه ډیر په اسانۍ سره د حس کول شي بیا هر یو شاعر چې د غزانت یو ځانګړي تګلار لري زینی حساسیتونه زینی نزاکتونه نسبت نور ته ډیر په اسانۍ د حس کول شي اغه کوم نزاکتونه دي چې تاسو ډیر زر او په اسانۍ حس کول شي او تاسو په شیری تاثیر کړي
و به وایم چې ز په خپل شیرونو کې تر ډیره اغه ستا اولیت ورکوم یا اغه راته خوند راکئ چې اغه تجربه زما وی خود نور سره شریکم کوه یم چې مستاد خبرې په تایید چې شاعر د ټولنې د نور وګړونو ډیر اساس وی ارڅ چې ګوري دغه پاړه باندې زر فکرم کوي او خی زری منظومم کی وسار شیتا د چا فکر نه وراوړي دی ادي وګړي کله کله کتا شي وکنه چې خلینه دی وتلی یو باید د لسته چې کاش د مالک نه وګوره شاعر څومره حساس دی ترته مخ کی اماغه تجربه شي خپل دی خپل اگر اخیستې ده او تا ته ارمان در وستو چې کاش کی د ما تر د مخ کی کړه نو تجربه شریکی دی خو شاعر ارس کی اساس ته زما اساس یې باندې نو مسائل سره
دوسر زخت په دې عقیده يم چې د شاعری لپاره ز چوکاټ تدیر اهمیت نور کوم کچم چوکاټ ته خوړتیا شته چې باید مونږ وړاندې کړو خدا که پار چوکاټ کی ماته دا ډیره مهمه نه یی اکثره وخت کاغذ آزاد نظم چوکاټی کده غزل چوکاټی کده مصنوعي چوکاټی کو ورته نور چوکاټونه یی خو چې په کوم می برخه کې ملاس بر شو شیر لیکم هم دا شنور کې د شم یو یوش ملکوالانو مستقبل باندې په دغه برخه کې نظر څه دی چوکاټ ته پام ډیر کې
بالکل زه خپلم پام دغه خدای مو شیر خو محتوا ده او دا نور قالبونه یا مثلا چوکاټونو سره زما کار نشته ده زما خپل احساس ده که په غزل کې راځي که په شعر پر نظم یا قافیوال نظم کې راځي که په آزاد نظم کې راځي زیر اخلم زه ډیر دې طرفدار نه یم غزل کې بخای مثلا ځکه دی غزل جولای شي دا ډیر تنګ ده ولې نظم آزاد ده زه کسې کوم هغه په غزل کې نشم کړ او دا راته به نظم کې خوند راکړي
ته سب زه غواړم په دې وخت کې اوریدونکو بم ډیر په تلوسه کې چې تاسو نظم واوري یا دې غزل واوري او مخکې چې کله ته پروګرام تراتلی ته ماته ویل چې ما یو نوې نظم لیکل
بالکل
او زه غواړم دا نظم تی ماته ډیکلمکه ځکه ته په ډیکلمکه ځانګړې سیدار لري
مننه قربان مشم کاش کې بیا هغه کلونو ته ورسون شم چې پکې زه د رادیو یو خبريال وم خای هیڅ نوم خدام یې اوریدلې چې زه ډیرو ظلمکیو ته ایډیال وم هغه وخت مې نو د مست ځواني شور و وقل چیرې و د زړه مې منله سترګورم په ټولي کې د همزولو هسې خپل پاچایي مې پې کوله ما وراومه له ډېرو اندېښنو نه له پوهنتون او له راډیو سره مې کار و چې زما له مفکورې سره به جوړ و که به و څومره بې لارې زما یارو خبریال وم خو د داسې یو راډیو چې د ویرجنو خبرو کیسه کې نه وه خپرول به یې د مینې آیاتونه د ګناه د کفارو کیسه کې نه وه زه په خپله هنجره باندې پاچا وم شرنګول به مې ښه مست مست غزلونه د راډیو هر اورېدونکي ته خواږه و زما له خولې نه راوتلي څو لفظونه په دې ښار کې به چې هر لوري ته تلمه را سره به و په لاس کې کتابونه هغه دا د هغه سترګې چې وراوړي او اورېدل به مې له شار نه آوازونه تا ته یاد شي ګرانې زه څومره مغرورم په کیسه کې نه د پیر نه د فقیر وم سرشاري و زلمیتوب و لیونتوب و زه په خپلو احساساتو کې راګیر وم په راډیو کې په یاغي هلک مشهور وم خدا خوا په زرګونو خلکو ګرانوم له پنځوسو جنکو سره مې تار و چلوونکی چې د ستورو د کاروان وم خو یوازې یوه ته مې انتخاب کړی چې خواره واره هر څه به مې راټول شي لیونۍ تا هم په نیمه لار کې پرېښوم ما خوی کنه چې زړه به مې راټول شي کاشکې بیا هغو کلونو ته ورستون شم چې زارۍ راته په چغو چغو وکړې او زه شین شم په کړس کړس درته خاندم درته وایم ټلیفون راته ونه کړې
سیز ادبیات د ټولنې امر وان په ډیر اسانۍ سره بدلولې شي نو د زرپانی په ننې پانه کې وګمه جبار خیل لنډ کیسه نتکې راوروي
زرپانا نتکې د شپې خاموشي په خوري دوه سپوږمۍ خپل نیم داغ داغ مخ چې دې داغونې ښکلا نور هم یو په دوه کړې وه ښکاره کړې وو د ورېځو هم زړه ډک ډک کېده غوښتل یې چې ښې غټې غټې اوښکې تویې کړي او په دې خپلو بېوسو اوښکو دا ټول کائنات لامده کړي اسما پاس اسمان ته کتل اسمان ته په کتو کتو کې خپل تیر دور ته لاړه بېخي لکه د لیونو بې حاله شوه سترګې رډې د اسمان په لور نیولې وې لکه چې د خپل نیمګړی ژوند کیسه آسمان ته کوي هغې ته دا بې ژبې آسمان خپل خواخوږی ښکارېده په سرو اننګو یې سپینو ملغلرو د ګریوان په لور لارې جوړې کړې وې د آسمان سترګې هم د اوښکو ډکې وې خو آسمان نه ژړل آسمان یوازې د آسما د بې وزلۍ ننداره کوله د کور نه بهر یې د چا د پښو آواز واورېد یو دم را په خود شوه چاودی چاودی ګوتې یې په سرو اننګو را کش کړې د ګوتو په اوږدو اوږدو چاودنو کې د څو شېبو لپاره بې وسو اوښکو ځای ونیو خپل زور شین ټیکرای یې په سر را سم کړ غوښتل یې چې لاټین بل کړي خو څه یې په زړه کې را وګرځېدل تیله یې ووهه او د ور په لور روانه شوه ورته بلانه ورسېدلې چې دروازه یې وټکېده زړه یې له ډېرې ویرې په سینه کې په ټوپونو شو خو څه یې کړي وای مجبوره وه چې دروازه خلاصه کړي آصف چې دا وخت بدنو خو کلونه وو د خپل خواږه ماشومتوب په لیونی خوب ویده وو اسما لکه د لیونو په څیر بیرته خپل کټ ته ستنه شوه آصف یې ژر ژر ښکل کړ او خپلې سینې پورې یې جوخت ونیو دروازه بیا هم ټکېده اسما په کټ کې کېناسته له ډېرې ویرې سترګې رډې د دروازې په طرف نیولې وې په ذهن کې یې په یوه شېبه کې ډېرو فکرونو منډی را منډی وکړې اسما ځان ته په خیرو پیل وکړ یا الله د دې ژوند نه خو ماته مرګ ښه دی زه څومره بې وسه یم څومره بې کسه دا زمانه څومره ناترسه ده د دې ځای د انسانانو په سینو کې زړونه نشته نورې یې خبرې په ژړا کې ورکې شوې او لکه د ماشوم په څیر سلګو پسې واخیسته
اوس باران هم یو څه زور اخیسته وو. داسې ورته برېښېده لکه آسمان چې له دې سره په غم کې ځان شریک ګڼي. اسما داسې په ژړا کې ډوبه وه چې هر څه یې له یاده وتلي وو. آسمان ته یې په ډېره بېوسۍ کتل او ژړل یې. اوس یې د یوازیتوب احساس بیخي ختم شوی وو، ځکه دې او آسمان دواړه په شریکه ژړل. اوس ورته ځان او آسمان یو رنګه بدبخته ښکارېده، لکه دا چې آسمان ته د خپل تیخ ژوند کیسه کوي او هغه هم د خپل بې وسۍ اظهار یوازې په خپلو اوښکو کوي. د باران په دې اوږدې شیبې کې د دروازې درزا هم بنده شوه، خو باران هم ټول کائنات په خپلو بې وسو اوښکو تر کړي وو. د ځمکې زړه هم د آسمان د دې بې دریغه ژړا له لاسه خوړین شو. آسما هم په لمدو جامو کې د خړو وریځو لاندې د یوه نامعلوم برخلیک په تمه ناسته وه. د وریځو لمن هم په راټولېدو وه. سپوږمۍ یو ځل بیا خپل نیم مخ راښکاره کړ. خو دا ځل سپوږمۍ هغسې ښکلې نه ښکارېده. دا ځل یې په څېره کې غم لو رایه ښکارېده، لکه چې دی هم د اسما د ژوند دردناکه کیسه اورېدلې وي. ښه ساعت بلا نه و تېر چې دروازه یو ځل بیا وټکېده. دا ځل د پخوا په څېر ورو ورو نه وه، بلکې دومره په زوره وه تا به ویل چې دروازه را ماتوي. د دروازې د درزا سره د اسما زړه یو ځل بیا په درزا شروع وکړ. روحیات یې وبایلل، رنګ یې تک ژړ شو، د لاسونو او پښو څخه یې سا وخته. د کوټې په طرف په کاواکو ګامونو روانه شوه. څو شېبې بلا نوې تېرې چې بېرته له کوټې راووته. په لاس کې یو څه نیولې وو. د دروازې په طرف په ګړندیو ګامونو روانه وه. دروازه هماغسې درزېده. مخکې له دې چې اسما دروازه خلاصه کړي، بیا د خپل زوی د کټ په طرف لاړه. څو ځله یې ټینګ ټینګ په دواړو مخونو ښکل کړ. څو شېبې یې له سینې پورې ټینګ نیولی وو او ژړل یې. آصف یې په غېږ کې وخوځېد. په خوبوړي انداز یې مور ته غږ کړ. اسما هم په سلګو سلګو ورته د خپل شتون احساس ورکړ. د دروازې درزا سات په سات زیاتېده. اسما د وروستي ځل لپاره خپل زوی ته ښه په زیر زیر وکتل او د دروازې په لور روانه شوه. څو شېبې بلا نوې تېرې چې د کور په دې بې وسه او بې زبانه چاردیوالۍ کې یوه دردناکه کړکه پورته شوه. له کړکې سره سم دروازه هم راماته شوه. یوازې دوه پټ مخې را ننوتل. ژر ژر یې د اسما په مخ لاسونه ووهل، بیا یې لاسونه هم راپورته کړل. تر مړوندونو پورې یې ولیدل، خو هغه څه چې دوی یې په لټه کې وو هغه یې ونه لیدل. وړاندې د کټونو په طرف لاړل. په یوه کټ کې ماشوم پروت و او په بل کټ کې یوه زړه توشکچه او یو اوږد بالښت ایښی و. د لوړ قد او اوږدو څڼو خاوند بالښت چپ کړ. له ځانه سره وبونګېده. د بالښت د لاندې یو څه پراته و چې هغه یې راواخیستل.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د شیخ تیمن د ژوند احوال اخلو. دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ تیمن کاکړ. شیخ تیمن کاکړ د کاکړ نیکزوی د پښتنو له پخوانو یو شاعرانو څخه دی چې د پټي خزاني مؤلف د احوال او اشعار د شیخ بستان بړیڅ له بستان یو لیات څخه رانقل کوي. دی وایي چې شیخ تیمن د کاکړو له سیمې یعنی کاکړستان څخه د غور خواته ولاړ او هلته میشت شو، چې اولاده یې اوس هم په غور کې شته او په تیمنی قبیلې پورې اړه لري. په خپله تیمن زاهد او عابد سړی و. کله کله به له غوره ګوب ته تلو او د خپل پلار کاکړ لیدنه به یې کوله. په غور کې دی په کوچران کې اوسېده چې د غور جنوبی برخه ده او د زمینداور شمالي شرقي خواته پرته ده، او مورخانو هم کوجوران یا کوجران لیکلی دی. د بستان یولیا په روایت کې چې پټي خزاني را نقل کړی دی، شیخ تیمن کاکړ د علاؤالدین خان حسین سام معاصر و چې د دې پاچا د سلطنت وخت 1550 حدودو کې دی او د همدغه پاچا په عصر کې په کوجران کې وفات شوی دی.
د پټي خزاني مولف وايي چې زما پلار داوود خان په بستان اولیا کې د شیخ تیمن دغه شعر لوستلی وو او ما له خپل پلار واورید چې دا شعر په پښتو قدیمو اشعارو کې ښه عشقي نښه ده. د وزن، الفاظو او کلماتو له پلوه خالص او سوچا پښتو شعر ګڼل شي. شعر یې په دې ډول دی: گهیز رڼا دل مرخ پر اسوا، گهیز رڼا دل مرخ پر اسوا، زما پر کور د ویر نار اسوا، د بیلتون ورځ تور تیار اسوا، غک سو ناڅاپه چې بیلتون راغې، زلمی لدی ویرن شیندې، زلمی لدی ویرن شیندې، په ژړا ژاړم څه ناورین دی، زرغون له اوښو مې سادین دی، په نول نولېږم چنا خون راغه، نبا بیا یم نبا بیا راسی، نبا تیارش پا سما رناسی، نبا بیا یم نبا بیا راسی، نبا تیارش پا سما رناسی، نبا شاهی را تا پخلاسی، بیلی گی پیره اوست یون راغه، ده چختن پار ده چه هیر می نکری، آغل یا مخ چه پیا نکری، اوربل دی پری خوی و تکری، پر ما دبل ور کڑاون راغه، پر ما دبل ور کڑاون راغه.
شعر د پیغام او مفکورې تر څنګ هغه نازک او عاطفي تړون دی چې په احساساتو ژر تاثیر کوي. په ورېښمین خیال کې یو شاعر سرتیری د جنگ په سره میدان کې خپلې شیرینې ته لیک لیکي. یو عسکر د جنگ په سره میدان کې خپل محبوبی ته دا لیک لیکلی. یو عسکر د جنگ په سره میدان کې خپل محبوبی ته دا لیک لیکلی: زما خوږی محبوبی، پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي، ډېره موده وشوه چې له تانه لرې یم. زما خوږی محبوبی، پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي، ډېره موده وشوه چې له تانه لرې یم. نه دې احوال راځي، نه دې خبرې اورم، نه مې تپوس کوي، نه دې سندرې اورم، نه مې تپوس کوي، نه دې سندرې اورم. مخکې به ژر ژر راتلم، خدا ځل وځنډېدم، او قومندان صاحب هم غوسه ښکاري. خدا ځل وځنډېدم او قومندان صاحب هم غوسه ښکاري، ویل یې چې دوه میاشتې به نور دلته یو تر څو چې جنگ وګټو. خو ته تشویش مه کوه، خو ته تشویش مه کوه، شته د وسله دلته یو، په حوصله دلته یو، او جنگ به هم وګټو. زما خوږې محبوبې، زما خوږې محبوبې، څلور میاشتو معاش مې هم راغلی، ټولې روپۍ مې دې ساتلې جیب کې، یوازې سل افغانۍ مې مصرف کړي ورنه. زما خوږې محبوبې، څلور میاشتو معاش مې هم راغلی، ټولې روپۍ مې دې ساتلې جیب کې، یوازې سل افغانۍ مې مصرف کړي ورنه، او په هغو باندې مې ځان ته بیرغ اخیستی. نو چې کله درغلم، نو چې کله درغلم، د قرضدارو هر پیغور به خلاص کړو، د ګلالۍ توړۍ ټول پور به خلاص کړو. رښتیا به څنګه ده، رښتیا ابی څنګه ده، زما سلام پرې وایا، وایه چې زر رازما، او بیخی روغ جوړ یم. کوچنی هلک څنګه دی، کوچنی هلک څنګه دی، په سرکلۍ دې ورته چرګ حلال کړ. ګوره سختی مه کوه، زموږ خو یو زوی دی، خوږې ډیر پام پې کوه، او دادا ته وایه چې جومات ته یې وړي. غوټۍ خورکۍ څنګه ده، غوټۍ خورکۍ څنګه ده، زما له خوا یې ښکل کړه، او ورته وایه چې تا ته مې شنه بنګړي اخیستي تیار، ګوره دې خط سره مې په یوه سپین ټوکر کې د ستا کمیس د پلار لونګۍ او دابۍ نوې څادر تاو کړې، دا به در ورسېږي،
او بیا چې زه درتلم. اسکر قلم په خوله کې ونیولو ګوندې الفاظ ترې هیر شول. لای قلم کاغذ ته نه وړې چې له کوچنۍ پوستې یوه تکه شنه لوخړه د شنه اسمان په لورې پورته شوله او د ډزونو ورک شو. څو شېبې وروسته په یو سپین کاغذ کې څو شهیدان الفاظ
ستا میڑا نتا سلام دے پہر جڑا کی دے مقام دے تگڑوں کے دے دے خاورے تساتوں کے ساتوں کے دے دے خواہ.